یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال وفر سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د یو شمېر پخوانیو په فساد ککړو کسانو دوسیه لوی څارنوالي ته استولې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، خبرونه له اجمل انڅخه.
افغان چارواکی وایي د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې ودېرش وسلوال طالبان وژل شوي. وروسته له هغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي چې چاړه ورسره و درې کسان ووژل، په دې هیواد کې امنیتي احزارات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېره ثبت شوې. دا ورزګان د دیراوت ولسوالۍ کې ودیرش وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوی. دا ادعا د ورزګان د والی ویاند احمد شاه ساحل نن ازادي رډیو سره په خبرو کې وکړه. ساحل نن ازادي رډیو ته وویل چې د بریدونه تیره شپه د ولسوالۍ د بازار په شاوخوا سیمه کې شوی او هوایي بریدونه دي. ښاغلی ساحل زیاته کړه چې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. دا والی ویان په ولسوالۍ کې له څو ورځو جګړه روانه ده او په پرونی جګړه کې د حکومت یو سرتیری هم وژل شوی دی. په اورزګان کې چارواکي وایي هڅه کوي دیراوت ولسوالۍ هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې نیولې دي بیرته ونیسي. تیره ورځ په اورزګان کې ځایي چارواکو ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبان د دیراوت ولسوالۍ مرکزي بازار ته له بېلابېلو خواوو رانږدې شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. وروسته له هغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړې درې کسان ووژل، په دغه هیواد کې امنیتي احزارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر مانویل مکرون پرون پیخه یوه اسلام پاله توریستي حمله وبلله. بلخوا د فرانسې صدراعظم په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یو کمربند په ایجاد سره د احساراتو ته شدت ورکړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې، د پولیسو په ډزو ټپي او وروسته ونیول شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېر ثبت شوی دی. د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې پرون په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8,900,000 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر تر 2,800,000 واوښت. د امریکا د براون پوهنتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جها رویټرز خبري اژانس ته وویل اوس په امریکا کې وضعیت ډېر ناوړه دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس بیا په خپرېدو دی. په دې لویا وچه کې روغتونونه او روغتیایي سیستمونه تر سخت فشار لاندې دي. حکومتونه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې اړ شوي دي چې نوي محدودیتونه وضع کړي. په وروستیو کې فرانسې رستورانتونه او ځینې نور غیر ضروري کاروبارونه بند کړل. جرمني هم د نومبر له دویمې دیر ته ورته محدودیتونه لګولې دي. آذربایجان د هغه 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو کرباخ کې د جګړې په پایله کې وشل شي و ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لورو د دغو جسدونو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یریوان یو بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنګټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویلي یریوان یو وار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منسک د ډلې د غراز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنوا کې وګوري، خو وروسته رپورټونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لانجمنه سیمه نګورنو کرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپټمبر په 20مه پیل شوه. تر اوسه درې ځلې د اوربند هڅې شوي دي او بیرته مات شوی دی. بلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشنکو تر هغو هڅو وروسته کېږي چې بلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي. مظاهرې د بلاروس د ولسمشۍ د لانجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشنکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان شوی پیل شوي. د دې هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کرونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام ښایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی شي د مځکنیو چیک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د کندهار د ارغنداب د جګړو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکوو او د خبرونه په دوام د اداري فساد یو دوسیه تعقیبو.
قضیه مربوط به وزارت محترم سرتامه همچنان
د امیر وختي وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لګل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د روانې اونۍ د سرګندونو په اړه مو پاړه چې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد هڅې کوي د پوځي چارو د کتون کې دولت وزیر نظر اخیستی.
متیار صاحب هو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا ادعا کوي چې له دوو بیړیو څخه د ایران وسلې نیولې دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ستوني د درد په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
مرګ نه اوبه داسې جوړ کړي چې شدید مالګ زیات نه وي، یعنی په دې معنی نیمه ګیلاس سړ مودي چې دومره مالګ دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده او هلته دغسې وخت دا جګړه پیل شوې ده چې خلک د انارو حاصلات اخلي او ګڼ کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، تازه معلومات د دې جګړې په اړه څه دي؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایي چې سه شنبه په ورځ باندې وسوال طالبان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ درو او څلورو کلو ته ننوتل چې هغه د لاهور، جازی، چارغلبه او تابین سیمې دي. په دغه سیمو کې سرچینو وویل چې درې پوستې په هماغه ورځ باندې پرته له مقاومت څخه وسوالو طالبانو ته تسلیم شوي او پولیسو تکتیکي شاتګ وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د تابین سیمه یې بیرته له وسوالو طالبانو نیولې ده او په نورو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او له دې خاطره چې وسلوال د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، دوی له احتیاط کار اخلي. د اوس کې مرګجوب لپاره بیلابیل اداوي کې چې پولیس وایي چې تر اوسه درویش وسلوال طالبان چې په هغه کې یو شمېر قومندانان هم شامل دي، دا یې وژلې دي او برعکس طالبان د لا هم د درو پوستو د نیولو او د افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې ادا کوي. لکه تاسو یادونه وکړه شبر صاحب، دغه جګړه پر داسې مهال پیل شوې ده چې په کندهار کې دا مهال د انارو د راټولولو د حاصل وخت دی. خو د جګړې له ویرې هم یو شمېر سیمې خلکو پرېښي دي او دوکانونه یې تړلي دي او له کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده.
رښتینی صاحب وبخشي دغه کسان چې د کندهار ښار ته پناه راوړي دا بیا ممکن نور سیمو ته هم دوی تللی او خپل کورونه پریشي، د یو اټکل کول شي چې یا تاسو معلومات ترلاسه کړئ چې تقریبا څومره کسان بې ځای شوي دي؟
تر اوسه واج درغنداو د شاوخوا سلو په شاوخوا کې کورنۍ به ځای سی ودی دغه راز د نور ولسوالۍ ته هم شاوخوا دونیم ته کورنۍ به ځای سی ودی د کندهار د کډوالو چارو ریاست اټکل کوي چې ممکن ک وضعیت دغه دوام وکړي شاوخوا لزر کورنۍ د کندهار له بیلابیل ولسوالۍ او دغه راز د گاونډي ولایتونو څخه به ځای سی
د لدغه به ځای شوی سره تر اوسه پورې د کندهار په شار کې چارواکو د مرستو ژمنه کړې ده او یا مرستې ورسره کړې
چارواکي وایي چې تر اوسه د سلو په شاوخوا کې له یو شمېر کورنۍ سره مرستې دي چې په دې کې د ارغنداب بې ځای سوي کورنۍ هم شامل دي دوی وایي چې د 1500 نورو کورنۍ لپاره سروې پیل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی سره مرستې وکړي
د طالبانو لخوا د دې جګړې په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي
طالبانو د درو پوسټو د نیولو ادعا کړې ده او د یو شمېر سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده
صادق رښتینې مننه د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینې له کندهار له تاسو سره وو چې د ارغنداب د جګړې او هلته د بي ځای شوې پاړه معلومات تر سره شریک کړل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو لوړپوړو چارواکو له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه لوی څارنوالي ته تللې ده ازادي راډیو د دې دوسیه په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي چې د یوې طبي کمپنۍ انتقال شوي توکي د رسمي قرارداد په نشتون کې د وزارت له مرکزي سټاک څخه یو ولایت ته انتقال شوي دي دا چې ولې قرارداد نه دی شوی او له دې توکو استفاده شوي او کنه فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو چارواکو د دوسیو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکل شوی د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دغو دوسیو د څېړنو چارې په چټکۍ سره دوام لري
قضیه مربوط به وزارت محترم صحت عامه همچنان
د عامه روغتیا وزارت په اړه کومه قضیه چې موږ تر لیګل شوی په اړه څېړنې روانې دي د دې تر څنګ چې د لوی څارنوالي اړوند برخې په دې اړه کار کوي یو ځانګړی پلاوی هم په دې تړاو جوړ او عامه روغتیا وزارت ته استول شوی تر څو په دې اړه ژر تر ژره څېړنې بشپړې شي او د قانون پر وړاندې خلکو ته اطلاع رسونه وشي
خغل رسولی وایی نه دوسیه میاشتوران دی ترانوالی تستول سوی در افغانستان د بازرس اداره د عامه روغتیا خانه وزیر فیروزدین فیروز او ورسره 15 همکاران یه د کرونا په بحرانی حالت که د جزا کرد د 318 ماده د اختلاس 309 ماده عامه گتو تزیان 403 ماده لوظیفوی صلاحیتونو ناوړه ګټه او 401 ماده که للوار رتبو احکام و سرغړونه او یا په ټاپه درول په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د عامه روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروزدین فیروز مالی او اداري موینه ماموسی زیوار د اضطراري حالاتو د مرکز مسؤول میرلیس مصطفی د مالجوي طب استازی او د ماینی هیئت غړی حیات الله نوابی د فارمسي ریاست استازی او د ماینی هیئت غړی ناصر اسلام او د بیړنیو پیښو د امریت استازی عبدالرزاق ابراهیمی هغه کسان دي چې د روان کال د میزان پر شپږمه لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي خو ازادي راډیو د فیروزدین فیروز او د همکارانو په اړه د سویو ادعاو په تړاو ځینې اسناد ترلاسه کړي چې له مخې د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 11مه نیټه د افغانستان عامه روغتیا وزارت اته د سیار او یو د ډیار ماشینونو تدارکاتي چارې پیل کړي ښاغلي فیروز د دغو توکو د پیرلو لپاره د طبي توکو یو شخصي کمپنۍ قیس انیل سره د قرارداد چاري رواني کړي چې په پایله کې له دې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک نسو خو کمپنۍ لوړان دی د عامه روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته ځینې طبي توکي انتقال کړي وو دا چې ولې قرارداد لاسلیک نسو او د قرارداد نه لاسلیک په صورت کې دغه کمپنۍ ولې خپل ځینې طبي توکي وزارت ته انتقال کړي وو د یادې کمپنۍ مشر محمد صدیق ازادي راډیو په لیکلي بڼه یو استول سوی پیغام کې وایي قیس انیل کمپنۍ د دې لپاره ځینې طبي توکي د عامه روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته انتقال کړي چې په هغه وخت کې د کورونا څپې سختې وې او وزارت د ځینې تولیدي او توریدي طبي شرکتونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. قیس انیل کمپنۍ خپل اته قلمه توکي وزارت ته انتقال کړ چې د قرارداد نه لاسلیک کېدو وروسته دغه توکي د یوې میاشتې په تېرېدو سره بیرته ترلاسه شول. ښاغلی صدیق وایي د قرارداد نه لاسلیک کېدو دلیل د عامې روغتیا وزارت د دغه توکو لوړ قیمت په ګوته کړی دی، هغه څه چې په وزارت کې یې ځینې سرچینې هم تاییدوي. خو د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر د قرارداد په نشتون کې د وزارت مرکزی سټاک ته د انتقال شویو ځینو اجناسو د تسلیمۍ حکم ورکړی. مرکزی سټاک د دغو توکو تسلیمي اخلي او پرته له دې چې دغه توکي معاینه سي، د عامې روغتیا وزارت د مالی او اداري معینې ماموسې زیور په حکم د ځینو یې د ویش لړۍ پیلېږي چې په لومړي ګام کې یو دانه سی آر ماشین او ځینې طبي توکي کندهار ولایت ته د حمل میاشتې په 19 نیټه انتقالیږي. که څه هم اغلی زیوار له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه سوه، خو هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د دې ماشین او ځینې طبي توکو د لیږد دلیل په کورونایي حالت کې عاجله اړتیا ښودل سوي. خو مهمه خبره دا ده چې د ځینو طبي توکو پرته انتقال سوی ماشین له څلورو میاشتو وروسته د استفادې پرته بیرته کابل مرکزی سټاک ته انتقالیږي. دا چې ولې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری وایي
چین هیواد جوړ وه، هغه په جاپانی ژبه یا په چینایي ژبه وه، نو هغې د زموږ کارمندانو ورسره پیدل او په هغه اساس باندې چې بیا دا نوی وزیر راغلی بیا ویل چې هغه بېرته راواستوي. نو په دغه وخت کې زه خدمتي معرفي شوی وم، وزارت ته خپل د وظیفې ته لیږل شوی وم، نو دوی بېرته راواستول، وزارت یې راوړله.
خو د وزارت اداري رئیس عبدالقیوم مرزي چې د دغو طبي توکو رسمي اسناد یعنې قرارداد یې نه و ترلاسه کړی، هم په ټینګار سره وایي چې هغه مهال هر ګام د خلکو د ژغورلو لپاره پورته سوی.
دمو شرایط به همین ماشینو ضرورت بود.
نظر هغه وخت کې همدغه ماشینونو ترتیا و چې وزارت د مقام په امر سره باید دغه ماشینونه مرکزی سټاک ته انتقال شوی وای. که څه هم د دې توکو قرارداد نه و شوی، موږ هڅه کوله چې دغه توکي تسلیم نکړو، خو د وزارت مقام هدایت راکړ چې د وخت اړتیا ته په کتو سره دغه توکي باید تسلیم شي او د خپل معتمد په نوم یې قید کړي.
دغه وزارت د ترانسپورت برخې مسول حمید بهزاد هم کندهار ته د ځینې طبي توکو او انتقال سوی ماشین په اړه داسې وایي:
ما جنس از ستاک مرکزی گرفتیم،
موږ له مرکزی سټاک توکي ترلاسه کړ او هوایي ډګر ته مو انتقال کړ. خپل فیروز الدین فیروز چې هغه مهال وزیر و کندهار ته په هماغه ورځ روان و. موږ دغه توکي له پوځي ډګر څخه د کندهار ملکی هوایي ډګر ته انتقال کړل او له وزیر صاحب سره ګډ مو دغه توکي د کندهار عامې روغتیا ریاست ته تسلیم کړل.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز بیا د سویو اداو په اړه ازادي راډیو ته په استول سوی پیغام کې وویل په هغه وخت کې اړتیا و چې د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړای وای. هغه وایي وړاندې له دې چې تدارکاتي او قانوني لارو څخه استفاده سوی وای، په هغه وخت کې له کرونا څخه د خلکو ژغورل یوه مهمه چاره وه. د دغو ټولو اداګانو د ښه څیرلو لپاره هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو او حقوقي برخو یو تفصیلی راپور لیکلی چې د هغه راپور په پایله کې د عامې روغتیا وزارت پخوانیو چارواکو او د دغه وزارت د تدارکاتو ریاست له لوري ټول پورته سوي ګامونه د تدارکاتو د یو سلو وم حکم د څلورمې فقرې د طرزالعمل په خلاف کې ښودل سوي. د تدارکاتو د قانون په یاد ماده کې راغلي څارونکی انجینیر، د قرارداد مدیر یا د معینې هیئت باید د کار د اجرا تصدیقنامه یا هم د تدارکاتو د منلو یا رد اسناد په مناسب وخت او د قرارداد له مخې صادر کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه قرارداد ټولیز قیمت د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست څخه ترلاسه کړو، خو دوی په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
دا امریکا متحد ایالتونه وای په دو بیړیو که دیر شمیر وصله نیولی ده. دا امریکای چارواکو په وینا دا وصله د ایران سپاهی پاسداران په یمن که حوثیانو تلیشله. متحد ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د دوو بیړیو مصادره کړي تیل پرون لیلام کړل. نور تفصیل اسمت ساروان راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي راز راز توغندي نیولې چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک له لوري په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا همداراز ویلي چې د ایران هغه تیلې چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسېدو مخکې نیولي وو وپلوري او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 او 100,000 بیرل تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې د ایران څلور تیلوړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وې ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کېږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا 40,000,000,000 ترلاسه شي او لویه برخه به یې د تروریزم بس بدن ته ځانګړي شي. امریکا همداراز د ایراني توغندو په اړه وایي هغه وروسته لدې ونیول چې په دوو بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلي وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د 101 هدایت کېدونکو ټانک زد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم دراز وایي چې دا وسلې د ایران د سپای پاسداران د قدس دواک له لوري په یمن کې سخت دریځو ډلو ته وړل کېدي. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثی یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
حسمت ساروان و چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا راپور خپور کړ چې امریکایانو ویلي دي په دوو بیړیو کې یو شمېر وسله نیولې ده چې ایران یمن ته استوله تر څو حوثی یاغیانو ته ورسیږي. نن دوې بجې ولایت په ولایت پروګرام عصمت ساروان مختبری ساروان صاحب، دا پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی؟
نن مو ولایت په ولایت خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. د نیمروز د والی ویاند او د ولایتي شورا مرستیال مو میلمانه دي. نو لاوریدونکو څخه له دې فرصت په استفادې هیله کوم چې خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لارې او د خبرونه په وخت له 2 تر 3 بجو پورې به ټلیفون هم د دوی په خدمت کې وي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د نیمروز په اړه پوښتنه وکړي.
او دوی کولی شي چې د سکایپ لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. او پروسیو کې چې نیمروز کې د اوبو په بند باندې حمله شوې وه، هغه مسله هم مهمه ده چې یو شمېر ساتونکي پکې وشل شوي وو تر څو عامل منفعت تاسیسات تو په ساتنو کې خلک څنګه ونډه اخیستلی شي، دا خبره هم مهمه ده.
دا نو اوس په اوریدونکو پورې هم ډېر اړه لري او ډېره تمه مو د نیمروز د اوسیدونکو ده چې هغوی ټلیفون وکړي او هغوی د بند په شمول خپل مسایل مطرح کړي.
مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار تیر اونۍ په 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د پاکستان سفر پر مهال د پاکستان له ولسمشر د دغه هیواد له سر اعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وکتل او هلته دا تور پوری کړ چې هند د پاکستان پر ضد په افغانستان کې مداخله کوي. بل لور ته په روسیو کې د افغان حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و او وی ویل چې اسلام آباد هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال تر اخیره چې 2 میاشتې لا پاتې دي په افغانستان کې به اوربند وشي. داود جنبش د اوربند امکاناتو پوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني جنرال دولت وزیري څخه کړې ده. تورن جنرال وزیري وایي
زه خو د افغانستان مشکل چې څومره دی په دومره کلونو کې غټه برخه چې د پاکستان دی. زه درته وایم که چېرې پاکستان د نن مغوړي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي په افغانستان کې سوله راځي. دغه اوس د حقانی ډله او د نورو د طالبانو ګروپونه ټول په پاکستان کې دي او دا ټول روسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هغه کورونه یې د تداوی ځایونه یې او اکمالات زینې ټول په پاکستان کې دي. نو که پاکستان په خپل ځمنو ودرېږي خو مشکل حل دی، هیڅ خبره نشته. اصلا په افغانستان کې د ایران مداخله وی خو د ایران مداخله ډېر اسانه باندې کولای شو مونږ ودرو او وی د مداخله شان وکړو او اسه معنی هی ولر هیوادونه دلته مداخله نه کوي، مستقیما مداخله نه کوي. نور هیوادونه دلته مداخله نه کوي، چین زمونږ غونډې دی او نه کوي. ایواز پاکستان دی چې ټول د مذاکرات او خبرې چې شروع کېدلې باغي واکه طالبان په خپل پاکستان ته لاړل، الته هدایت واخیست او بیرته راغلل ته په افغانستان کې دغه جګړې تشدد ورکه او تلفات را مستقل. نو زه خپل عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، ځکه دا څلوېښت کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړی دی او اوس یې ایجاد دی.
وزیر صاحب د ښاغلی حکمتیار څرګندون ته په پام سره تاسو دی او پوزي په توګه راته وایي هغه دا تورم لگاو چې هند په افغانستان کې په ملیشیا جوړولو باندې بوخده او غواړي چې افغانستان له خبرینه د پاکستان ګټو ته زیان واړي. دغه څه نه تاسو ته څومره بریښي دلی دي
والا څومره چې ما ته معلوم را حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشي جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي. په افغانستان کې ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطعا داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی، نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشي جوړې کړي وي یا د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې موږ ته معلوم شوي وي یا مو لیدلی وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره یې ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، یا پروژې جوړې کړي لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرګاني د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړې وي؟
زه وایم کولای شم چې حکمتیار صاحب خو پاکستان کې ډېر وخت تېر کړی دی، هلته دوستي لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر به کړی وي، نو بل کوم شی به نه وي. په ډېر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو هدف دا دی چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
جنرال دولت وزیری دا څرګندونې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې ازادي راډیو ته وکړې.
تاسو ل پیغامونو
مانم شو سلاده ته هلمن ولایت لشکرګاه شهر خدای پیغام کې سپریرتم دل تورور غول د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپه ته دل حکومت هیڅ مرسته کی سره نه کوي. اورور وځه ته ما شو مان دې کوجه جوړی دام نه لري. دل خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په مشکلات کې دي. باید دا مشران کارواکي باید دا خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیر حسن کنن ولایت دا غازی آباد و رسوالین خبری کوم. زمون سرک دا اسمان دا رسوالین دا نردی دا رسوالی پوری پام خود ده او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کلومیتر سرک دا نشت غازی آباد ساحه کی خام پروت ده. دا مرید نتر غازی آباد دا رسوالی دا ساحه پوری طول خام سرکون پراتی دی نو دا غازینه چی مرید را روان شدل تا چراره شاگه دا کما پحالا
ہندوستان ولایت وامل سالین قاری محمد مدنی ازداری راڈیو سر تماس کیا ما زغوال مچھی ہندوستان کی داغ موسمی شرائط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي باغ ادارو کی شاگردان لپاره د گرمایخت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د آزادی رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د ستوني د ناروغۍ په اړه اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولی اس ام اس کلی کې طالبانو د سولې په بهانه خپل 15000 بندیان خوشی کړل او سي جګړې ته زور ورکړی دی. عبدالرحمن له فاریاب څخه پر استولی اس ام اس کلی کې کچیرته حکومت او طالبان سوله غواړي دوی باید اور بند وکړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي له طالبان غواړم چې لنول شوی عسكر سره ظلم ونکړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلی دی د غنمو قیمتونه لوړ شوی دي او د اندیشنه ورته څرګنده کړې ده. عبدالمتین له فاریاب لیکلی طالبان او حکومت ته پکار دي چې د سولې په خبرو کې بیړه وکړي. امید پراستول اسمس کې لیکلی دی تر هغو چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند ونکړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. تر دې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. لنډ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د اوروزګان چارواکي دا کوي په دیراوت ولسوالۍ کې په ورستیو جګړو کې لږ تر لږه و دیرش وسلوال طالبان وژل شوي. د اوروزګان د والی ویان د ازادۍ رډیو ته نن وویل چې تیر شپه د دیراوت ولسوالۍ په هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو لاندې کړي هوایي بریدونه هم شوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتل بالا په دوابه سیمه کې پرون شل تنه وسلوال طالبان په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. آذربایجان د هغه نهویش سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو کرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شي او پرون ارمنستان ته وسپارل. بلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولي وتړلې او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورش ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بي ساري شمیر ثبت شو.
یا د ژوند شتمنۍ
سلامونه. روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. از مرسل زازه يم. په دې خبرونه کې د سړې هوا پر اتک سره د ستوني په درد خبرې کوو. ولی مو ستوني درد کوي، لامل یې څه دی او د حل لارې او چارې څه دي؟ ډاکټر میرویس حمیدی د غوږ، پوزې او ستوني متخصص د تاسو پوښتنو ته په ځواب وایي او په پای کې د خبرونې د ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس خبرونه ونه کې به ولرو او دوی نه به نور جزئیات دغه ناروغي او د دې ترڅنګ دا چې په کابل او ځینو نورو ولایاتو کې په دې برخه کې کومې لاستراوړنې لري، کومې شفاخانی چي دي، په غو برخو کې هم پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کیږي او عملیاتونه او د دې ترڅنګ د ناروغانو لپاره داسې خاص څشته دي او کنه پر دغه موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو. خو په پایل کې به وخت ورکړو ډاکټر صاحب میرویس حمیدی ته. په خیر اغلی خبرونې ته مهرباني. کچېره په سر کې لمړی پوښتنه داسې پایل کړو چې د ستوني درد څه ته وایي او د دې ترڅنګ ولی موږ د ستوني درد سره مخامخېږو یا هم ستوني درد باندې اخته کیږو؟
د ستوني درد داسې یو ناروغي ده چې د عمر په اوږدو کې ټول انسانان خامخا په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. کله چې د ستوني درد د مشخص عوامل په نتیجه کې یو انسان ته پیښیږي، د ستوني د داخلي اعضاو د التهاب په نتیجه کې انسانانو ته ستوني درد پیدا کیږي.
بله، سلامونه، وخت بخیر.
وعلیکم السلام خورجان. تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ډیر نیک احترامات وړاندې کوم. ریحان افغان ما د سنغرنا
میرمنی کچری پښتنه لري.
ډاکټر صاحب نه مې یو هله د پښتنه تل لرم. د ژمې موسم را روان دی، موږ مترافي سیمې خلک یو ډاکټر صاحب، او دلته د سینې بغل ډیر زیات دي او زکام ډیر زخ زیات دي، او هغه خلک چې هغه یعنی دغه پلاس لسن لري ممکن کوم ته په غوړو کې تراتې دي، په غوړو کې هغه لپاره یو قید لپاره کومک درې او څو وینه د ځنګ لپاره ډېر به ستره خورځاني.
بله، ډېر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. سلام، وخت بخیر.
بله، مرسل جان او زما زه.
سلامونه، وخت بخیر، مهرباني.
سلامونه تاسو مرسل جان او محترم ډاکټر نکوم او
ډېر زیاته مننه.
د بالا مرغابت خدغه د ستوني د درد لپاره دا د مالګ غرغره معنا سونه کتل دي او بل یو سلونه ولري په ستونه کې دا په دغه دغه کې په دغه یخ هوا کې دا تانسلونه زه پرچیږي. معنا دا خلک په ځبي ده او کنه او دا د بدن دفاعي سیستم چې دی په داسې ستونه کې دغه د میکروبو د پاره څونه دفاعي دغه لري چې معنا ده د میکروبونو په مقابل کې دا دفاع کوي.
ډاکټر صاحب، افغان صاحب پوښتنه وکړه چې د ژمي پر اتاک سره د ستوني درد، زکام دغه موضوعات را ډېریږي، وایي د دې دپاره چې موږ وقایه وکړو باید مخکې د مخکې نه څه چمتووالی ورته ولرو؟
افغان صاحب، که چېرې هغه زمونږ وطنوال چې په لرې پرتو سیمو کې دي او دوا یا معالجې ته تداوی ته لاسرسی نه لري، دوی کوشش وکړي چې د ژمي په موسم کې ځانونه ګرم وساتي، په کورونو کې د داسې سون موادو څخه استفاده ونکړي چې د هغې غندوګۍ د کاربن مونوکساید ډېر غټ منبع وي. د مثال په توګه ټایرونه دې نه سوځوي، او که چېرې زغال سنگ استفاده کوي په صحیح طریقه ترې استفاده وکړي. همدارنګه دوی کولی شي چې د ماسک څخه استفاده وکړي، د ماسکونو څخه استفاده کیدای شي چې دوی په اصطلاح د ستوني د درد څخه وقایه کړي. نو دویمه پوښتنه دا وه چې دوی څنګه کولی شي چې بدون د دوا څخه دغه د ستوني دردونه معالجه کړي. رښتیا خبره دا ده چې زموږ ډېر هیوادوال په لرې پرتو سیمو کې پراته دي او نشي کولی چې په وخت زمان سره ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، او هغه امکانات هم ډاکټر صاحب نه لري.
او امکانات لري. نو دوی ډېر ښه ساده طریقه دا ده چې د مالګین اوبو څخه د غرغرې په واسطه استفاده وکړي. تا خپل پزه کې کش کړي د مالګین اوبو، او مالګین اوبو داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیات نه وي، یعنې په دې معنی نیمه ګیلاس تر اوبو کې دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي. نو دویمه خبره دا ده چې دوی کولی شي چې په نیم ګیلاس تر اوبو کې یوه قاشوغه عسل یا شات چې موږ ورته وایو دا واچي، او د یو دانه لیمو د اوبو سره ګټي دا دی اوس کې دوی ته ډېر زیات ګټور تمامېږي. راځو هغه د دویم ورور پوښتنې ته چې پوښتنه یې کړې وه چې
بله، د مالګې غرغړه څونه ګټوره ده، او د دې تر څنګ هغه کسان یا هغه دوستان چې تانسلونه لري وایي آیا دا مکروبي که چیرې شي د ستونزې را پیدا کولی سي او که نه، او که چیرې همدغسې د پاتې سي؟
د مالګې غرغړه کاملا یو د مالګې د اوبو څخه چې د مالګو مرکب جوړېږي، دا ډېر ښه انتیسپټیک دی او د میکروبونو یا د بکتریاو په وژلو کې ډېر زیات کومک کوي. په شرط د دې چې د مالګې اندازه زیاته نه شي چې د ستوني مخاطي غشا تخریش نه شي ورسره. لکه دا مخکې ما چې ویل، دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو هغه تمه یا د اوبو هغه خوند بدل شي. دویم، تانسلونه چې کله التهابي شي، په هغه وخت کې د تانسلکتومي یا د تانسلونو د لرې کېدل چې په عام ډول خلک ورته د اضافي غوښې اصطلاح استعمالوي، د هغه وخت مجوز دی یا استتباب لري. یو ناروغ حداقل په هر 15 ورځو کې یا هر یو میاشت یو ځل د ستوني په درد باندې اخته شي. کله چې تانسلونه داسې یو حالت ته رسیږي چې هر یو میاشت یا 15 ورځو کې التهابي کېږي، نو ښه خبره دا ده چې دغه تانسلونه لرې شي، یعنی تانسلکتومي شي. یا د عام خلکو په اصطلاح باندې، دا د عام خلکو اصطلاح د زمانه چې وایي اضافي غوښه ده، دا اضافي غوښه لري.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم ورشو اړیکو ته. سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر، ښه هستی؟
شکر دی. دغه مې ډاکټر صاحب ته مې دغه پوښتنه ده، زما چې پات څورګي درد کې ډېرې دوایې نه کړې، پیدا نه ده کړې.
ورور، موضوع مو نن ټاکړې د ستوني درد، او د دې تر څنګ چیرې په دغو برخو کې تاسو پوښتنه لرئ مهرباني؟ بله، د ډاکټر صاحب د پوزې، ستوني او وګړو بله، دغه ماشوم څونه وخته؟
دغه د دوو کالو دی ان شاء الله.
د دوو کالو دی، څونه وخت کې ستونی درد کوي؟
یو دوه درې ورځې کې دا ټوخاو دا ستونی درد دی.
بله، ټوخیږي، زکام هم ورسره لري او کنه؟
و و و دغه زکام او ټوخی کې دا تفهم د شپې یو سره.
ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
زه به داسې ترې پوښتنه وکړم چې دوی تر اوسه کوم ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې کنه، او څومره وخت کېږي چې دغه مشکل دغه ناروغ سره؟
بله، فکر کوم چې اړیکه یې شته. اړیکه شته خو غږ مو نه اوري. بله ورور، اورئ تاسو؟ بلی دموکرا ناوری ډاکټر صاحب بلې اړیکې ته به هم ورشو ورسته دغه نه بیا دغه پوښتنې ځواب کړئ. سلامونه او وخت مو په خیر. علیکم سلام جوړ په خیر خاصې سات مخه دی
کلاله که خو که ما دا تل څه نه یو پوښتنه راځم او دا څنګه دا ټول ستاد مې سکي چې بند څه دې کرا پاتې دال کې څه څه دا تر هغه نه مده وی راځه او څه 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 څه
یوازې پوزه مو بنده ده که د ستوني درد او د دې ترڅنګ غوږونه مو هم ځینې وخت داسې درانده کېږي او تبه او دغه حالت هم در باندې راځي که نه؟
نه خو که خاص همدا پوزه مې بندېږي، کله یو یو څنګ بند شي، کله بل څنګ بند شي، شپې کله دواړه ټک شي کم لما کله سبل را پاتې د هلکو ورسره تریخي وس خوند مې بد ورسره او د اوی څو ډاکتران لاړو د اوی مې راکړه واکسین مې راوکړه
کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټر صاحب تاسو څه ویلی دي؟
ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړه، ډاکټر صاحب وویل چې دا ساسي دغه تلری او بس دی ګول نه ځان ساته او دا ته بینه دغه سیلاغې نم ځان ساتم اوسم ولا ورکه ما زه دارو استعمالوم اچکا چې په دواټ مخلاص شي اچکا چې یو سات روس پس یو سات بعد بیا باندې شي.
ډیره مننه وروره، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکوي. مننه ډاکټر صاحب. راوشو لومړی ورور ته چې دوی ویل چې یو ماشوم دی تقریبا دوه کال لري، د درې څلور ورځې کېږي چې ستونی هم درد کوي، پوزه هم بنده ده، تبه او زکام هم لري.
ما دا ورور خبرې واورېد چې پوښتنه وکړو چې آیا دا غرغرم کولی شي کنه. لومړی به دې خبرې ته ځواب ورکوم چې د دوه کالو ماشوم نشي کولی چې غرغره وکړي،
ځکه
هغه دغه د مالګې اوبه چې ورته غرغرې دپاره ورکول کېږي ډېر زیات احتمال لري چې بلې کړي، یعنی تیرې کړي. راځو دغه ماشومان اکثرا په دغه موسم کې د الرژي د پلوه ډېر زیات په الرژي باندې اخته کېږي، او دغه الرژي چون دا ماشومان دي په لومړي سر کې فامیلونه دوی ته خاص توجه نه کوي، ورو ورو دغه الرژي د دې سبب کېږي چې دلته په غشه مخاطی غشه کې د ستوني او د پزې یو تخریشت پیدا کی او انتان ته ډېر ښه زمینه مساعدېږي، او بلاخره دغه میکروبونه د تنفسي مجراوې ښکتنې برخې ته راښکته کېږي چې هلته ریه دی او ریه نیسي، او بلاخره ماشوم ته دغسې ټوخی او په اصطلاح چې موږ ورته نیمونیا وایو د سینه بغل وایي پیدا کېږي. نو ښه خبره دا دی که چیرې دوی په منطقه کې کوم ډاکټر سیبی د ستوني او پزې ډاکټر سیبی هغې ته د مراجعه وکړي، او که زور ته ووایم چې دوی کولی شي لاړ شي کوم دواخانې ته دواوې انتیسیپټیک انتی استامین او انټي بیوټیک واخلي انشاءالله، چې او سره یو پرستامول شربت
چې
مریض نتیجه به قناعت بخشي.
او بل ورور مو
دویم ورور
اړیکه نیولې وه،
پزمې بنده ده، همداسې ویلې.
بله وایي 15 شپږ میاشتې کېږي پزمې بنده ده. از ډاکټر صاحب هم مراجعه کړې وه، وایي حساسیت لري، کله چې وایي د چکاک نه ګټه پورته کوم هغه حالت مې ښیي، او کله چې بیا دغه پرېږدم بیرته په هماغه حالت سم.
بالکل، د پزې بندېدنه د ناروغانو سره ډېر زیات عوامل لري، لکه زه دوه درې دانې مختصر وایم. یو دا چې مثلا خپل د پزې منځنۍ قسمت یا سپتم چې ورته یا پرده چې وي دا کګۍ دا هم د پزې د بندېدو سبب ګرځي. دویمه خبره دا دی چې الرژيګانو کې هم دغه د پزې بندېدل، ځکه چې هلته مخاطک رازېږي، مخاط دغه د پزې مجراوې بندوي او په نتیجه کې د پزې د بندېدو سبب کېږي. درېمه خبره دا دی چې مونږ یو تکلیف لرو په نامه د ساینوزیت ورته وایي، چې مونږ خپله اته جوړې ساینسونه لرو، خو ډېر مهم دا دی چې د سترګو لاندې او د سترګو د پاسه دوه جوړې ساینسونه دي، چې یوه جوړه د سترګو لاندې دی او جوړه د سترګو پاس دی. دغه چې کله د چرک نه ډک شي په خپله پزه دوی سره یو مجراوې لري، دغه مجراوی بندوي او د پزې د بندېدو سبب کېږي. کجیرې دغه ورور دا فوس زما خلر دی، د لرې نه زه قضاوت نشم کولی چې آیا دا د الرژیک منشا لري او کچیرې مایکروبي. کچیرې الرژیک منشا ولري اوس مونږ ډېر ښه تداوي ته لاسرسی لرو، هغه دا دی چې مونږ د تایمسنولون په نامه امپلونه لرو. دغه امپول اوسه چې دی درې امپوله ضبط، یعنی یو په یو هفته کې او دویم په دویم او دریم په دریم هفته کې
دغه انرژي څخه کاملا استفادیاب کیږي او معالجه به وشي. او کچیر د پزې د سیستم یا د پردې یا د پزې منځنۍ خلک چې پزې اړیکې وتوي هغه کوږي نو هغه یو جراحي عملیات غواړي. او کچیر ساینسونه د دې چرګ څخه ډکې نو هغه د یو ایکسرې یا د یو اکس د اخیستو په نتیجه کې تشخیصیږي. اول په اول قدم کې یو ځلې دوه ځلې ورته مناسب دوا ورکول کیږي چې دغه چرګ راښکته شي. او کچیر چرګ راښکته نه شو هغه هم ډېر په یو کوچنۍ عملیه باندې کیدی شي چې د دې چرک د ساینس وینځل شي. بیا هم که دغه مسایلو ته د دې لاسرسی نه لري ډېر ساده لاره دا ده چې دی کولی شي یو د اوبو د تخت یو جام اوبو په یو د اور په سر باندې کیږي چې هغه او د هغې دغه تختونه ځان ته سترګې پټې کړي او د پزې کش کړي. که چیرې لږ ویکس ولري یا کرسټل مینټول ولري پسې واچي
بله دوستانو تاسو هم ازاده رادیو ته غوږ کیاس روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه ده په دې برخه کې یا هم نن د خپرونې میلمه ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستونی متخصص چې دوی هم البته په دغو موضوعاتو کې تاسو ته ځوابونه لري. ډاکټر صاحب راپ شو ایبې بلې پوښتنې ته د دې ستونی درد زکام او البته د دې ترڅنګ تبه دغه په دې وروستیو کې رازیات سوي هم دي او د دې ترڅنګ د کرونا دویمه څپه هم را روانه ده. نو آیا ویلی شو هغه کسان چې تبه او د دې ترڅنګ د ستوني درد او ځین نور علایم لري موږ کولی شو ورته ووایو چې دغه کسان په کرونا باندې اخته دي او کنه دغه عادي زکام او د ستوني درد او دغه ناروغي هم دي؟
مننه. لکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو دغه د کرونا ناروغي یو نوې پدیده ده. ډېر ځوان ناروغي ده، یعنی ډېر وخت نه کېږي چې په نړۍ کې پېژندل شوی او تشخیص شوی دی. معمولا خو بیا هم د تنفسي طرق یا تنفسي مجرا یا تنفسي سیستم یو ناروغي بلل کېږي چې د مشخص وایرس په نامه چې موږ تاسو ټول پوهیږو ځکه چې دا ډېر تشخیص شوی د کووېډ 19 په نامه دې په واسطه رامنځته کېږي او هغه کېږي. خو مشخص علائم چې د یو سینو بغل ریزش عادي ریزش چې د نورو باکتریاو یا ویروسونو یا د یو الرژي یا عصبي منشي څخه رامنځته کیږي، فرق د هغې څخه دا دی د کرونا څخه چې په کرونا کې ډېر وچ ټوخی موجود دی. داسې وچ ټوخی موجود دی په مسلسل ډول چې ناروغ ته هیڅ مجال نه ورکوي چې په صحیح طریقه سره دی تنفس وکړي، یعنی ډېر شدید وچ ټوخی لري. دغه یو علامه دی. دویم علامه دا دی چې مریض خپل د بویولو حس له لاسه ورکوي، یعنی نه پوهیږي چې د بویونو تشخیص نشي کولی چې آیا ګل کوم بوی لري مثلا یا یو بل غذایي مواد کوم بوی لري یا عطر کوم بوی لري، یعنی دغه خپل د بویایي حس له لاسه ورکوي. د دویم علامه دی ډېر ښه مشخص. دریم مشخصی دا دی چې همیشه مړه تبه لري او داسې د ځان کسالت او ځان ډېر شدید دردونه ورسره پیدا کیږي. هل دا چې دغه درې علائم چې دي څلور علائم دا په عادي زکام او ریزش کې سره نه پیدا کیږي، یعنی په عادي زکام او ریزش کې داسې وچ ټوخی دغه لومړنۍ علامه وچ ټوخی دی چې ډېر شدید وچ ټوخی لري، مګر په عادي زکام او ریزش کې وچ ټوخی موجود نه وي لکه دومره چې کرونا کې ډېر شدید او متواتر ډاکټر.
بله ډاکټر صاحب د تاسو نه ډیر زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې به هم د غوګونو او د دې ترڅنګ د پوزې پر ځین نور مواردو باندې به هم خبري وکړو. تاسو نه ډیر زیاته مننه.
تاسو نه مننه. زه هم همیشه د خپل هیوادوالو په شو
مننه کوم جناب ډاکټر صاحب. بله مننه ډیر زیاته. دوستانو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس د موږ سره په خبرونه کې دی، پر دې موضوع به ورسره خبري وکړو چې د کرونا ډیروالی او د دې ترڅنګ د زکام او د عادي زکام او ستوني درد دغه موضوعات هم را ډیر سوي دي. آیا موږ ویلی سو چې هر زکام هر ستوني درد او هر تبه کرونا ده او کنه، او د دې ترڅنګ دوی په دې برخه کې کومې کړنې لاسته راوړنې لري؟ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې دوی کوم کارونه په دې برخه کې کړی دي؟ د دوی نه اورو. جلیل صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز رادیو آزادی بخیر باشه.
ډیر زیات مننه. پوښتنه به داسې پیل کړو چې د کرونا دویمې څپې اوازه هم اوریدل کېږي، او لکه څنګه چې ویل سوي دي په دغه وروستیو ورځو کې ډیری کسان بیا هم پر کرونا باندې اخته سوي دي. یو دا چې پر دغه موضوع باندې راته وایاست، او د دې تر څنګ هغه کسان چې د هوا د سړښت له امله په ستوني درد او د دې تر څنګ زکام تب او په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، تفاوت او فرق به پته کی؟
بخیر باشین. قسمه که همگی در جریان هستن، وزارت صحت ما امو برنامه عمل یا اکشن پلان به خاطر آمادگی برای موجود دوم کرونا قبلن تهیه کردن، و در قسمت از اینکه چطور عرضه خدمات صورت بگیره و درسایی که ما از موج اول آموختیم، اینا هم جز پلان هستن. آمادگی ها همچنان ادامه داره، و یک چیزی که در این دور هست که همون مراکز تجدید و تداوی به خاطر مدیریت کرونا، چون قبلا در ساعات مشخص بود اما امسال به شکل متفاوت‌تر در موجودوم در نظر گرفته شده. یعنی که ما در تمام مراکز صحی، یعنی بیش از 2500 مرکز صحی، این مراکز تجهیز و تداوی ایجاد شده، در دورترین ساحه گرفته تا شفاخانه ولایتی، شفاخانه یوزی یا بالاخره شفاخانه های پایتخت.
بله.
دیگه هموطنان ما اینا مجبور نخواد بودن به خاطر یک تست اینا به مرکز ولایت مراجعه بکنن، همین تیمایی که تست میگیره و آزمایش انجام میده اینا در سطح ولسوالی هم فعال خواهد بودن، تا ما بتونیم یک قسمت سهولت ایجاد بکنیم در قسمت اونایی که مشکوک هستن، که بتونیم برای اونا و از سرگردانی از اونا در مراکز ولایت هم جلوگیری بکنیم. و در این حال یک نکته دیگر نباید فراموش بکنیم و اویی است که همزمان فصل داره کم کم میره به طرف سرما.
بله.
سرما خوردگی و همراز خود طرق تنفسی حلوی مثل گلودردی، ریزش، زکام، اینا هم شیوعش آهسته آهسته شروع شده و کرونا هم عظیمی خانواده هم است. از اون خاطر یک مقدار تشخیص تفریقی می داشته باشه و تشویش نزد هموطنان ما ایجاد نشه. ما مو پیامای سی و رهنمودایی که آماده شده در تمام مراکز سی توزیع شده، و اونایی که مشکوک شوند که گویا میشه که مصاب به کرونا نباشد، طبعا توسط همکارای ما همو تشخیص ابتدایی گذاشته میشه و همو سمپل یا نمونهش گرفته میشه، و بعد از آمدن نمونه یا همون نتیجه سمپل تثبیت میشه که مصاب به کرونا است یا نه، و به اساس همون باز هم مدیریت واقعات صورت میگیره.
بله. دکتر سیب، رب شده تا چه آیا تاسو دقیق ویلی سی چه پا دی ورسته یو رزو که تقریبا سونه کسان پا کرونا بنده اختصی ویدی؟ یو بلده چه تاسو یادوانه وکره دی زینو مرکزونو نه حقا زیونه چه لیر لری او پراته دی، خصوصا سرحدونو پا برخه که یو دی تر سنگ دیر کلی دی چه اتا روختیایی برخو تلس رسای هم پس همه توگه نلری، آل تا ما هم دسی امکانات را جور کردی او کنه؟
امو قرار داده که با مؤسسات تطبیق کننده وزارت صحت عامه انجام داد. یکی از مزایای ادوانتیجش همی است که ما نمو تیمای سمپلگیری و یا آزمایش در سطح ولسوالی ها فعال ساختیم، و این جز مسئولیت مؤسسات تطبیق کننده همکار است که زمانی که در مراکزی هموطنان ما مراجعه میکنند در ساعت دوردست، اونجا اگر مشکوک میشیم که هراز علائم کرونا را میداشته باشه، در گذشته ها من پیشتر هم ذکر کردم اینا ناگزیر بودن که سرگردان شد فاصله یا تا یک روز و مراکز ولایت بیان، اما حال خوشبختانه که یک کار صورت نمیگیره. در اون مراکز سی، در مراکز ولسوالی تیمای ما فعال هستن، همون جمع تست آزمایی صورت میره تا بعد از اینکه تثبیت شد که اینا مصاب به کرونا هستن یا نه، که نسبت به موج اول این یک تفاوت است که یک سهولت ایجاد کرده در سطح ولسوالی ها. در این حال در قسمت اکمال سامان و وسایل و تجهیزات طبی هم در سطح شفاخانه های ولسوالی، بیش از 85 شفاخانه ولسوالی که هست در سطح کل، بیشتر از او امو اهتمامات که واقعا در سطح مدیریت واقعا در سطح شفاخانه های ولسوالی صورت بگیره، باز اگر نیاز احساس میشه که اینا به اهتمامات بیشتر نیاز میداشته باشن به مراکز ولایت مراجعه بکنن. من وقتا یک مثال از کابل من برای شما میتونم که قبلا تنها شفاخانه افغان ژاپن و جنا به خاطر مدیریت از این واقعات در نظر گرفته شد. خوشبختانه ما در حدود بیش از 200 بستر در بیش از 20 شفاخانه پایتخت ما در نظر گرفتیم، به این معنا که حال در 20 شفاخانه کابل هم مراکز تجدید و تداوی کرونا فعال شده، سامان و وسایل و تجهیزات هست و همتون میتونن بسیار به آسانی به شفاخانه مراجعه بکنن.
بله دکتر صاحب، ربشو البته موضوع تا هغه دا چې نن موږ په ستونی درد او د دې ترڅنګ د پوزې او د غوګونو په برخه کې د متخصص سره خبرې وکړې. البته ډیر شکایتونه هم په دې برخه کې وو چې آیا البته خصوصا ځینې کسانو چې په جنگونو کې هغه د ستونی په برخه کې زیان لیدلای، دوی البته غوښتنه او داوه چې کچری په دغه برخه کې د موږ سره مرسته وشي او ځینو دولتي شفاخانو ته دوی مراجعه وکړي چې هغه ستونی عملیات شي او هغه انجره او دای چې البته کوم ستونزه لیدلې هغه هم حل سي. په دې برخه کې د سې روغتونونو موږ په کابل او ځینو نور ولایتو کې لرو چې په وړیا توګه هم دولتي ووسی او هلته عملیات وشي.
خدمات گوش گلوبینی در کابل، شفاخانه جمهوریت، شفاخانه حاجل ابن سینا، شفاخانه میوند، این خدمات صورت میگیره. خدمات به صورت رایگان است، هموطنان میشه از او استفاده بکنن. و یک کار دیگه در سطح شفاخانه پایتخت صورت گرفته ای است که ما همو شعبه انفارمیشن یا معلومات و رسیدگی به شکایات هم فعال ساختیم در تمام شفاخانه. یک پل ارتباطی است بین مردم ما، مراجعین شفاخانه ما و پرسنل شفاخانه ما، و در صورت که کوچکترین شکایت از عرضه خدمات می داشته باشن اینا میتونن که بیان و دونبخش مراجعه بکنن، راجستر مشخص است، همونجا شکایتشان درج میشه و به او رسیدگی صورت بگیره. و یک بار دیگر از طریق رادیو آزادی بر خدمت همتان ما می رسنم که این بحث تمام شفاخانه ما فعال است و در صورت که کوچکترین مشکلی را می بینن ما انشاءالله که به او رسیدگی میکنیم. و همین فصلی است که امروز موسمی طبعا شروع شده و تقریبا با کرونا تشخیص تفریقیش یکان از مشکل هم است.
بله.
و در صورت که هر گونه مشکلی می داشته باشن هم در صورت پایتخت و هم در صورت شفاخانه ولایتی یو چهار ولایت انشاءالله که با او شکایت هم رسیدگی صورت میده.
بله دکتر صاحب، یو بل دا چې په دې وروستی که کچری یو چا سر هم درد کوي، ستونی هم درد کوي، یا د پوزې او غوږونو مشکل هم لري، هغوی د افغانستان نه بند پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي، آیا هغه امکانات چې نور هیوادونه لري، هغه ماشین آلات او د دې ترڅنګ هغه څه چې د طبابت په برخه کې دي هغوی لري، آیا موږ تور اوسه پورې نه لرو چې هغوی د افغانستان نه د بندې ځي، او کچری لروی او په سمه توګه د دې نه ګټه نه پورته کیږي؟
خب یک نکته ما میخوایم واضح بسازم. مثلا در گذشته اگر هموطن ما امروز گرده می بودن به خاطر مودیالیز اینا ناگزیر بودن به هند و پاکستان برن، خوشبختانه ما خدمات فعلا در پایتخت و شفاخانه یوزوی و تا نو شفاخانه ولایتی داریم و در ضمنش خدمات تشخیص تداوی سرطان است و به می شکل عملیات خوب پیشرفته در شفاخانه ما در کابل صورت می گیره و وزارت صحت ما تلاش همین برنامه‌های آگاهی را بیشتر بسازیم تا تعداد زیادی خدمات در داخل کشور صورت می‌گیره. مثلا ما شاید برای بر بعضی از این کسان سطح آگاهی پایین باشه و برای بر بعضی که نتونن به ایمانش بکنن، اما من برای شما از طریق رادیو شما میگم که همین خدمات یک قسمت از زیادش در پایتخت صورت می‌گیره. محقق گذاشته جناب وزیر سپاسداد ما بخش جرایی کار به اطفال در شفاخانه ساعت فرندر گاندی افتتاح کردن که بعد از این وجود دامتان ما کنانسی بودن بطفار شون برن بیرون از کشور انشورا که پیدا ما در داخلش پاکتخت ارائه میشه و به همین کل اصلا برنامه دیگره هم داریم که یکی به تقریب دیگر فعال شود و بتونیم از سرگزنه بیشتر از آمتان در کشور
جلیل صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مرا کړ تر څو چې دوستان هم د ځینو مواردونو به خبر سي. مننه کو دې تاسو نه ډیره زیات مننه دې تاسو نه. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، او نن مو هم البته دوه میلمانه درلوده چې په سر کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني ناروغیو متخصص، او دا چې پر دغه موضوع باندې خبرې وکړي، او د دې ترڅنګ ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وویل، او د دې ترڅنګ ښاغلی نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس، مننه چې نن مو هم د موږ سره په خپرونه کې ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خپرونې چې مرسل زازه ستاسو درنه حضور ته حاضرېږي په لویه او سپېڅلې الله مو سپارو.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.